السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په 13 اکتوبر میاشت کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولی شي د ازموینو لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړې شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوي.
څرنګه چې شری یا هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سږ کال لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونې اخیستي دي. نسبت تیر کال لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سږ کال لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوي واقعات نږدې شپږ زره دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسله والو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوي برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکوونکی وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده له نیول کېدو خبر دي او زیاته کړې ده چې د خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحق زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شي. ادرس د ازادي راډیو ټکی کام. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نخولو په شرط وایي چې ورورې دوونه مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي راډیو ته ویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډیر هڅې وکړي خو نتیجه یې ورنکړه.
جرم بیا تر مواد بود. نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسته رسته
انجام نداد. نامه سفارت پیش ما است.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وای د اعدامونو د خبر لاوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سکهال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوی دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو درې برابر ده. لبلې خو د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غاک فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو خونړې میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږکال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان د خګام بولي خوایي ډاډانه دي چې طالبان به دا ژمنه عملي کړي. تفصیل له حدیث پرده سا.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کچې ته تر نړیوال اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اړوند غازن زری مغازي بیرته پاله کو او لوی چې خلکو ته خدمات وړاندې کو او غیته خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي، خو یې تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنیو کې ظاهرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم ځینې مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیزو وړاندو ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یوه برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل:
یو لوی او ستر اقدام د لزر پرې خوښ یو. غوښتنه مې دا چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی، د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بېروزګاري، چې دا اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي، ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې ازرخ شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه یې دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایې ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندول غول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده چې بده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خځو په ستونزو غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی ولری خو بیا هم اکثر دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقوقو څخه بی برخي وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم